په افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په کابل کې له یو هندي هیئت سره په مهمو ستراتیژیکو مسایلو هوکړه کړې ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت هم کابل ته سفر وکړي. په انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونو له وخت مخکې د نوماندانو لوري غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ او د قانون خلاف عمل بولي. او ویل کېږي د روسیا او هند د تیلو لوی شرکتونه په ایران کې خپلې پروژې ځنډوي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي یو شمېر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د نړیوالو ځواکونو جنگي الوتکو تېره شپه د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې او 18 کسان یې وژلي دي. او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمېر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. جنرال نیکلسن دا خبره پرون وکړه. ویل چې د طالبانو له یو شمېر لوړ رتبه او منځنۍ درجې غړو سره پټ تماسونه موجود دي. نوموړي وویل له هغه خواو سره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي د خبرو اترو چینلونه هم پرانستل شوي دي. دغه لوړ رتبه امریکایي قومندان ویل دا مهال د افغانستان د سولې په اړه د پردې تر شا پراخې ډیپلوماتیکې هڅې او خبرې اترې روانې دي. جنرال نیکلسن دا هم ویل چې د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې روانې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي الوتکو تېره شپه د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې په دې هوایي بریدونو کې 18 داعشیان وژل شوي دي.
تېره شپه د بهرنیو ځواکونو جیټ الوتکې هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه د داعش په مهمو پټنځایونو شوي چې پر مهال 18 داعش وسلوال وژل شوي دي. د دوی وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. په وژل شوو داعشیانو کې څو تنه بهرنی اتباع هم شامل دي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې داعش ډله پکې زیات فعالیت لري. په غزنی ولایت کې دوه جلا بریدونو یو پولیس او یو ملکی وګړی وژلی دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل نامعلوم وسلوالو د غزنی په مرکز کې پر پولیسو ډزې وکړې چې یو پولیس یې مړ او بل یې ټپي کړ. دا نوموړي په خبره په جغتول سوالی کې د وسلوالو لخوا د هوان په مرمیو یو 12 کلن هلک وژل شوی او یو بل ملکی وګړی ټپي دی. په غزنی کې دولت ضد وسلوالو تر اوسه د دې امنیتي پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د نیمروز مرسیال والی وایي د دې ولایت یو شمېر مقامات د انسانانو په قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد دا خبره په داسې وخت کې کوي چې په ورځني ډول د نیمروز له پولو شاوخوا 3000 کسان ایران ته وړي چې یو شمېر بیا له ایران نه اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. ښاغلي همدرد ویل هڅې روانې دي چې په قاچاق کې شریک چارواکي ونیول شي. د نیمروز مرستیال والی وایي اکثره کسان چې د دې ولایت له لارې قاچاق کیږي د شمالي سیمو اوسیدونکو دي چې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله له هیواد څخه ځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځي. د قانون له مخې به د قبایلي سیمو شاوخوا 15 میلیونه وګړي له هغو حقونو برخمن شي چې د پاکستان هر وګړی لري. تر دې مخکې له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کولو طرحه د پاکستان پارلمان او د خیبر پختونخوا اسمبلۍ تصویب کړه. د پاکستان قبایلي سیمې چې تر دې قانون مخکې د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدې و ایجنسۍ لري. باجوړ، دیر، خیبر، مهمند، کرمه، بولان پاس او ګولان ایجنسۍ هغه غرنۍ سیمې دي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګ یانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته سفر کوي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پیونګ یانګ ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یو هڅه بلل کیږي چې غواړي وښیي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماتیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لافروف ویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له تماسونو هرکلی کوي. روسیا او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله او دوستانه اړیکې لري. او ټاکل شوی ده چې د ناتو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د اوکراین د شخړې د پوځي مانورونو په اړه د کړکیچ د کمولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وسمې تر الحاق وروسته د ناتو او مسکو اړیکې بحران شوې. د غراس لویدیس او روسیا په دې روسیو کې د سوریې د جګړې او په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د پیښې له امله په ډیپلوماتیکه جګړه کې ښکېل شول. اوس ناتو له روسیې دا هم غواړي چې د مالیزیا د هغې الوتکې د غورځېدو مسؤلیت ومني چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا وویشتل شوه. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ روانونه وویل له روسیې سره ډیالاګ به د شخړې په کمولو او غیر قصدي پوځي ټکر په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل.
وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې یو پاکستاني هیئت کابل ته سفر وکړي، هندي هیئت لا دمخه په کابل کې دی او هلته یې له افغان چارواکو سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې کړې دي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې افغان کمانډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو له دوو زندانونو څخه 113 تنه آزاد کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د حضور زیاتوالی اندېښمن کړي. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم واورو. دا به هم واورئ چې د روسیا او هند د تیلو لوی شرکتونه په ایران کې خپلې پروژې ځنډوي. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او همدارنګه د کور کلی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې یو پاکستاني لوړپوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي یو هندي پلاوی لا دمخه کابل ته تللی دی او په مهمو ستراتیژیکو مسلو له ورسره هوکړې ته رسیدلی. د دغه دفتر ویان قادرشاه د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هند رول مهم دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
کابل ته د پاکستانی پلاوی تر راتګ د مخه د هند د ملي امنیت سلاکار مرستیال راجندر کنهال افغان چارواکو سره لیدلی چې د ملي امنیت شورا د دفتر په خبره دواړه لوري مهمو هوکړو ته هم رسیدلی دي. د دغه دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی کنهال د یو هندي پلاوی په مشرۍ د کابل او نوې دلی ترمنځ د امنیتي کمیټې په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغی.
په دې اساس وخت کې تبند مهم ګام دی او مونږ د پاره د دې استراتیژیک اهمیت په اړه چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره د متحدو هیوادونو سره د امنیتي او په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا یو لړ خاص توافقات ته ورسېدو او د دې په ترڅ کې د سیمې په کچه امنیتي ګواښونه هم وڅېړل شو چې د هغوی د حل لارو دپاره په یو لړ خاص موضوعاتو سره مشورې وشي.
یاد هندي پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې له پاکستان څخه هم یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راشي. د روانې اونۍ په جریان کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و چې د راپورونو له مخې له پاکستاني چارواکو سره یې په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې. ویل کېږي چې ښاغلی اتمر په دغه سفر کې د پاکستان د پاوز مشر ته بلنه ورکړي چې کابل ته سفر وکړي. د چارو افغان کارپوهان وایي کله هند او پاکستان هر یو افغانستان ته د مرستې او همکارۍ لاس ورکوي بل لوری ورته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسي شیر محمد کریمی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې هند او پاکستان دواړه خپل دښمنی په افغانستان کې پالي. د خاغلی کریمی په خبره خایي کابل ته د هندي پلاوی سفر هم د یو بل د نفوذ د مخنیوي په هدف ترسره شوی وي.
اوس هر یو چې د افغانستان سره په اصطلاح د مرستې یا د همکارۍ غږ کوي بل سره همخه اتومات تشویش پیدا کیږي، نو دلته باید زموږ حکومت په ډېر هوښیارۍ سره خپل نقش بازي کړي چې باعث د دې نه شي چې مثال د پاکستان سره تشنج لا نور زیات شي او نور درد سر جوړ شي مونږ ته، او هند چې زموږ پخوانی دوست دی هغه داسې فکر ونه کړي چې مونږ د دوی دوستۍ نظام تیرو. مونږ له هر چا سره دوستي غواړو، مونږ له هیچ چا سره دښمني نه کوو.
ښاغلی کریمی وایي که څه هم افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له هند او پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې، خو لیدل کېږي چې په ځینو مواردو کې یاد هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې مخته وړي چې دا د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي له هندي هیات سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسیدلې ده. په داسې حال کې ده چې په نږدې راتلونکو کې د پاکستان یو هیات هم کابل ته سفر کوي. د افغانستان د ملي اردو د پخواني لوی درسي څرګندونې مو هم واورېدې چې وایي که هند او پاکستان کې هر یو افغانستان ته د مرستې لاس ورکوي، بل ورته د شک په سترګه ګوري. د هند او پاکستان ترمنځ خپل منځي کړکې چې د افغانستان سره د دې دواړو هیوادونو په اړیکو څه اغېز لرلی شي او په افغانستان کې د دې کړکې چې اغېز یې به څه وي، دا موضوع محمد حدیث پردی است ولسی جرګې لغړی صالح محمد صالح سره یاد کړی.
په دې شرط نشته ډېر وخت نه د هندوستان او د افغانستان په منځ کې کوم روابط چې ګرم ساتل شوي دي، هغه خاص د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د خرابېدو په وجه دغه تعلقات ګرم ساتل شوي. که چېرې هندیان په دې پوه شي چې د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم مشکلات چې بېاعتمادي موجوده ده هغه د منځه ځي، خامخا به تاثیر په هندوستان وي. ولې زما په نظر باندې بهتره خبره دا ده چې د افغانستان حکومت دغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي چې دوی په دې قانع کړی شي چې د پاکستان سره زموږ ښه روابط په منطقه کې سوله راتګ دا ستاسو په خیال هم دی.
بله، ډېرو بخې ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو ویل چې د افغانستان او هند اړیکې د دې لپاره ګرمې ساتل شوي یا ساتل کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې دي، نو پوښتنه مې دا کوله چې دغه مسله په ټوله کې په امنیتي وضعیت او د سیمې په حالاتو څومره منفي تاثیرات لرلی شي ستاسو نظر؟
د افغانستان حکومت د افغانستان ولسونه زمونږ د ټولو همسایګانو په د ښه روابطو غوښتونکي وي او مونږ ضرورت لرو چې د خپلو همسایګانو سره ښه روابط وکړو، که هغه ایران دی، که هغه پاکستان دی، که هغه هندوستان دی. ولې هغه ملکونه مونږ خواهش کوو چې زمونږ د نورو خپلو همسایګانو سره روابطو په نږدې کېدو باندې په هغوی به څه تاثیر نه کوي او زمونږ حکومت باید دا هغې ته اطمینان او ډاډ ورکړي چې د پاکستان سره په تعلقاتو په نږدې کت باندې هندوستان ته به ضرر نه رسېږي او پاکستان په دې قانع کړی کو چې هندوستان سره سلام کلام روابط د پاکستان په ذره باندې او دا باید مونږ په ثبوت ورسو په خبرو نه کېږي، ځکه دلته ډېر مشکلات وجود لري مونږ په دې پوهېږو. نو په دې شرایطو کې ډېر زیات د دواړو ملکونو تشویشونه چې مونږ حل نه کړو افغانان د افغانستان نظام خامخا به دلته منفي اثرات وي زمونږ په
مسله. او دلیل تاسو صالح صاحب په څه کې ګورئ چې تر اوسه پورې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت تاسو ویلې چې دوی هغه توازن ونه شوای کړی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د دوی د رول په رابطه باندې وساتي، دلیل هم ده تاسو په څه کې ګورئ؟
ګورئ په دې ملک کې څلوېښت کاله جمهوریت تیر شوی دی، زمونږ ټول سافټوېرونه د منځه تللي، زمونږ سیاسي سافټوېر، زمونږ نظامي سافټوېر، زمونږ اقتصادي سافټوېرونه د منځه تللي. مونږ ظرفیت، زمونږ سیاستمداران دومره ظرفیت نه لري. یو خو تشې لاپې دي چې مونږ بېدونه نه کینو، نو او زمونږ د اقبالان او لیډران حتی رئیس جمهور پورې مونږ داسې چغې وو لکه دا پخوا خدای چې هغه د الفون مونږ ټینګ کړی، خو بیا مونږ هغونه ظرفیت نه لرو. مونږ ظرفیتونه باید ایجاد کړو چې مونږ وکولی شو زمونږ سیاستمداران، زمونږ دولتمداران چې دا پیګانو سره پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې دا کوم نیابتي جنګ په افغانستان په خاوره روان ده، چې دې ته د حل لاره پیدا کړو.
و موریدل د صالح محمد صالح چې د ولسی جرګې استازي دی په مرکه کې مو واوریدل چې د افغانستان پر حالاتو باندې د پاکستان او هندوستان خپل منځي کړکې چې اغیز کولای شي او افغان چارواکي باید د دواړه هیوادونو قانع کړي چې د دوی خاوره به د هیڅ یو هیواد په وړاندې نه کاریږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان کمانډوز واکونو په هلمند ولایت کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له دوو بیلابیلو زندانونو نه 103 تنه بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په خوشو زندانیانو کې 15 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو کمانډو ځواکونو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو په دوو زندانونو حملې کړې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل دغه عملیه د سور کاریز او د بابا په کلیو کې سوي چې په پایله کې 103 زندانیان، 15 ښځې او 3 ماشومان هم پکې شامل دي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. ښاغلی رادمنش وایي چې آزاد شوي زندانیان په هلمند کې د شورا پوځي کم ته انتقال سوي دي.
زمونږ اتلو کمانډو ځواکونو د تروریستانو محبس له منځه وړی، څلور کسانی ور وژلی او یو کسینی ولای. په دغه عملیاتو کې زمونږ 103 بیګنا هیوادوال د ترهګرو له زندان آزاد شوي. دغه شان لس بوشکې ماینونه او نور تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
بلخوا د کمانډو ځواکونو ویان جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل آزاد شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې له څو کلونو راهیسې طالبانو له دولت سره د همکارۍ په تور بندیان کړي وو. ښاغلی سلیم وایي چې په آزاد شویو زندانیانو کې د سیمه ییزو پولیسو یو شمېر سرتیري هم شامل دي. وسلوال طالبان له کلونو را په دې خوا د افغانستان د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې فعال دي. تر دې مخکې داسې راپورونه موجود وو چې دغه ډلې په یو لړ عملیاتو کې یو شمېر افغان سرتیري اسیر کړي او خپلو زندانونو ته انتقال کړي دي. د کمانډو دوم کنډک قومندان منیب امیری چې د نوموړي په وینا خپله دغه عملیات رهبري کول وای طالبانو زندانیان شکنجه کول او بو او ډوډۍ نه ورکوله.
د یک زندان 46 نفر، 5 نفر زن بود، 2 نفر
په یو زندان کې شپږ څلوېښتنه وو چې په هغه کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل وو. د یو بل کلی په بل زندان کې 55 زندانیان ساتل کېدل. زندانیانو موږ ته ویل هر ورځ شکنجه کولو، تر اخرین ظلمه پورې چې له لاسه یې پوره وو په موږ یې تحمیله وو. اوبه او ډوډۍ نه ورته رسېدله، یوازې هغوی چې کورونه یې نږدې وو له کورونو ورته ډوډۍ رسېدله.
طالبانو په یو خبرسوي اعلامیه کې ویلي چې په دغو دوو زندانونو کې 93 جنایي بندیان ساتل کېدل او دوی ته زیان نه دی وختی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په زندانونو حملې کوي، بلکې له دې مخکې هم افغان ځواکونو د تیر لمریز کال په لړم میاشت کې د یاد ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په ورته عملیاتو کې د طالبانو له زندانه 40 کسان آزاد کړي وو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو اداره وایي هڅې تیزی کړي چې د طبیعت د جالي تذکرو د ویش مخه ونیسي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د نفوسو د احوال ثبتولو له مرکزونو نه خلکو ته د جعلي تذکرو د ویشلو په اړه شکایتونه کیږي، د نفوسو د احوال ثبتولو اداره وایي چې د دغې ادارې هر کارکوونکی او نور کسان که د جعلي تذکرو په ویشلو کې ښکیل وګڼل شي عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې ور وپیژني. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې رئیس همایون محتاط د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د اتباعو د تذکرو اعتبار د شخص د احوال ثبتولو مرکز پورې اړه لري او هر تذکره چې د احوال د ثبت اساس ونه لري باطله اعلانېږي. د ده هم وویل په دې برخه کې به له قانون سرغړوونکو سره جدي چلند وشي.
داشتن دو تذکره در قانون جرم پنداشته شده. این موضوع را ما کام
په قانون کې د دو تذکرو لرل جرم ګڼل شوی. موږ له امنیتي او کشفي ارګانونو وغوښتل چې هر زورواکی چې زموږ له ټیمونو استفاده وکړي موضوع وارزوي او مخه ونیسي. زموږ ادارې دغه اقدام وکړ که زموږ هر کارکوونکی چې په هره سطحه کې وي دا کار وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپیژندل شي.
خاغلی محتاط دا هم وویل د هیواد په اوسنیو شرایطو کې خلکو ته د کاغذي تذکرو ویشل د راتلونکو انتخاباتو لپاره یوه ساده او اسانه لار وه چې افغان کابینې تصویب کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې ده. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد هغو اتباعو ته چې پخوا تر دې د تابعیت تذکرې نه لرلې د تیر لمریز کال د دلوي د میاشتې له لومړۍ نیټې نه شاوخوا 4,015,000 کسانو نوې کاغذي تذکرې اخیستې دي. د دغه ادارې مسؤلینو وویل په ټول هیواد کې د دوی د تذکرو د ویش 440 دفترونه موجود دي چې د راپورونو له مخې هره ورځ شاوخوا 50,000 کسان نوې کاغذي تذکرې اخلي. دغه اداره وایي اټکل یې کړی و چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو تر رسېدو به 10,000,000 کاغذي تذکرې وویشل شي. د یاد ادارې مسؤلین د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ بریالۍ ګڼي او ډاډ ورکوي چې له ټاکلي تخمین نه به زیاتې تذکرې وویشي. د د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې مسؤلینو دا هم وویل په کومو ولسوالیو کې چې د نامنیو له امله پکې د دغو تذکیرو ویش ناممکن دی، زرګونو کسانو د ولایتونو په مرکزونو کې تذکیرې اخیستي چې دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې غړي داود کلکانی او میرویس یاسینی اسناد وړاندې کړي چې د دغو تذکیرو په ځینو دفترونو کې خلکو ته جعلي تذکیرې ویشل شوي دي. سربیره پر دې د ولسی جرګې بل غړي سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل په ځینو مرکزونو کې اوس هم د جعلي تذکیرو ویشل روان دي او د نفوسو د احوال ثبتولو ادارې مخه نشي نیولی.
په ټول افغانستان کې جعلي تذکیرې واخیستل شوې او حتی څو د لسو لسو پورې واخیستې، هېڅ د تضمین یو سزیا نشته. دی هغه جعلي تذکیرې جوړېږي او د هغې رضی بیا نورې جوړېږي، د دې جلا نیول ډېره ګرانه خبره ده.
ښاغلی مشواڼی وایي د نفوسو د احوال ثبتولو اداره ممکن ډېر وروسته په ځینو حالاتو کې جعلي تذکیرې ومومي او باطل اعلان کړي، خو اوس انتخابات رانږدې دي او د دغې پروسې شفافیت به زیانمن کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د زیاتوالي نه اندېښمن دي. دوی وایي دغه وسلوال چې په زورغواکو پورې تړلي په نامنه یو وسلوالو غلاو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زین ور تفصیل راکوي.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور له زیاتوالي شکایت کوي او هغوی په ټولنیزو بې نظمیو او وسلوالو غلو تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سمنګان په مرکز ایبک ښار او اشپګ ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د ټولنیزو بې نظمیو ترڅنګ دا ډلې وسلوالې غلې هم ترسره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر وویل چې اکثرا دا ناقانون او غیر مسؤول وسلوال د یاد ولایت په نامنیو کې هم لاس لري. ښاغلی راز محمد د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه وویل
ګیر مو انکار نمیتونیم افراد غیر مسؤول در ولایت سمنګان در خود ولایت شهر هم هست، در ولسوالی هم هست، اما دولت د دې صدد هست که باید اونا را خلاصه مهار بکنه. وقتی که افراد غیر مسؤول در منطقه بود بی نظمی ها شروع میشه، دزدی اونجا میشه، سرقت میشه، بی نظمی ها میشه، راگیری ها میشه.
د سمنګان یو شمېر اوسیدون که هم په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګندوي. هوایي چې دا کسان د قانونو په غیر قانوني استخراج او همدارنګه د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. د سمنګان د مرکز ایبک ښار دوه تنه اوسیدون که پاړه وایي
مردم سمنگان در وضعیت بد قرار داره که سلادار در سرای شانهشان سلاس، مردم اختار میته و موتورسیکل سوار است، در مردم بسیار در وضعیت دشوار قرار گرفته.
نام ما منصور است، از سمنگان هستیم. ولایت سمنگان شهرش بسیار وضعیت وخیم است، چفاندار و موتورسیکل سوار افراد سلادار ضعیف است، همه وضعیت شهر برهم زدن.
په همدې حال کې د سمنګان محلي ادارې چارواکي هم د ناقانونه وسلوالو حضور دې ولایت کې تاییدوي، خو وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خود سره توګه او یا هم په غیر قانوني ډول لرغونې سیمې وکیندي او قانونه استخراج کړي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوال حضور لري او کله ناکله لا یو بل سره وسلوال شخړې هم ترسره کوي. عزیزي په دې اړه وویل
دقیقاً در رابطه با افراد مسلمه غیر مسئول متضابری روی دست است یا رابطه امنیتی که افتادار گرفته باشه در رابطه به این ارتباط صورت گرفته با یا باید صحبت شوه آنده از هم باید صحبتشان روزیستر شوه باید کارت سلا باشته باشن و باید ضرورت از این کچه اینا سلا باید بعدی بلدی شوه.
په داسې حال کې د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګندوي چې د سمنګان سره په ګاونډیتوب کې په بغلان، بلخ او سرپل ولایتونو کې هم حکومتي چارواکي تاییدوي چې نسبت بل هر وخت د ناقانونه وسلوال حضور یادو سیمو کې مخ په زیاتېدو دی او دا وسلوال د یادو ولایتونو په نامنیو کې هم لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، سمنګان.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د امریکا غږ راډیو د هغه دریو افغان نجونو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې وخت د مهاجرینو په کمپونو کې وستي، خو اوس په سیلیکان والی کې چې د ساینس او ټیکنالوژۍ د شرکتونو تر ټولو لوی مرکز دی په امریکا کې، په لوړو دندو کار کوي او په ځینو برخو کې جایزې هم اخیستي. د امریکا غږ د رپورټ جزئیات به د فرشتي جلال زینب اورو.
ماهره نوابی د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سیلیکان والی کې د پالالتو شرکت ماموره او د سټلایټ دستګاه انجینر ده. هغه نه یوازې چې د سټلایټونو د ټکنالوژۍ په دې ستر شرکت کې ځان ته نوم ګټلی، بلکې له نورو شتو سره د هغوی د مسلکي ودې لپاره د مرستې او همکارۍ په خاطر یې جایزې هم ګټلې دي. ماهره نوابی ته یوه جایزه د سیلیکان والی د سلو بریالیو شتو په کتار کې د سیلیکان والی د بزنس ژورنال ورکړې ده. د سیلیکان والی ژورنال هغه سره شدی چې دلته نفوذ لري، په خپلو شرکتونو کې ښه کارونه کړي او حتی له شرکتونو بهر یې هم اغیزمن فعالیت کړی، معرفي کړی وي او زه هم په هغوی کې وم. خو دا یوازې ماهره نه ده چې په افغانستان کې تر مهاجرت وروسته په کمپونو کې اوسېدلی او ځان یې تر سیلیکان والی پورې رسولی دی. سارا صدیقی د انټرنیټي امنیت یا سایبر سیکیورټي انجینر ده. سارا صدیقی امریکا ژغ ته ویلي، هغه مهم درس چې ما له هغوی زده کړ دا دی چې هیڅوک باید هغه څه چې تاسو یې ترلاسه کول غواړئ ستاسې له رسېدو ممانعت ونه کړي. د ټکنالوژۍ په برخه کې یوه بل افغانه چې نوي کارونه یې کړي صوفیا محفوظ ده چې په لندن کې هم اوسېدلي، خو اوس په سیلیکان والی کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له پېژندل شویو کسانو ده. هغې په خپل مسلک کې نوي کارونه کړي دي. صوفیا محفوظ امریکا ژغ ته ویلي، ډیر خلک حتی دا تصور نسی کولای چې یوه ښځه چې یو وخت د کډوالو په کمپ کې اوسېده په سیلیکان والی کې نواوري یا نوي کارونه کولای سي. درې واړه افغانې ښځې په هغو میلیونونو وګړو کې دي چې د افغانستان د جګړې له امله اړ شوي چې له خپله هېواده وتښتي او د نړۍ په نورو هېوادونو کې د بیا میشتېدو او بری ته د رسېدو لارې ولټوي. خو د هغوی مسلکی پرمختګ څرګندوي چې د مهاجرت او جلا وطنۍ ستونزو ته اجازه نه ده ورکړي چې د هغوی د مسلکي ودې مخنیوي وکړي.
ویل کېږي د هند او روسیې د تیلو لوی شرکتونه په ایران کې خپلې پروژې ځنډوي. د امریکا متحده ایالاتو د مې میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران نوي بندیزونه لګي. فریبا ظاهر نور جزئیات تر اوري.
د امریکا متحده ایالاتو نوي بندیزونه د دې سبب سوي چې د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک آیل په ایران کې خپلې پرمختیايي پروژې وځنډوي. دغه راز هندي شرکت چې د نړۍ په سطحه د تیلو د لوی تصفیهخانې مالک دی په پام کې لري له ایران څخه د تیلو اخیستل ودروي. رویترز خبري اژانس لیکي دغه دوه نوي پرمختګونه هغه ستونزې څرګندوي چې د روسیې، فرانسې او هند حکومتونو پر وړاندې پرتې دي. دوی ژمنه کړې چې پر ایران د امریکا له لوري د تازه بندیزونو سره سره به له تهران سره خپل سوداګري خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مې میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. د روسیې د لوک آیل شرکت چارواکو د مې پر 10 له پانګوالو سره د ټلیفوني کانفرنس له لارې ویلي چې لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو پروګرامونو په اړه څه ووایي، خو د اوس لپاره یې هر څه ځنډولې دي. د روسیې د لوک آیل شرکت دغه محتاطانه حرکت وروسته له هغه وسو چې د فرانسې د تیلو لوی شرکت ټوټال د مې په لومړیو کې اعلان وکړ چې په ایران کې د ګازو یوه لویه پروژه تر هغو پورې بندوي چې امریکا په دې برخه کې بندیزونه لغوه کوي. د روسیې او فرانسې حکومتونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون برخوال دي ویلي چې د امریکا د بندیزونو سره سره له ایران سره پاتېږي. هند بیا که هم د ایران د اټومي تړون برخوال نه دی، خو نوې ډیلی روانه اونۍ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو بندیزونه نه مراتوي او له ایران څخه د تیلو اخیستلو ته به دوام ورکوي. خو د رویترز خبري اژانس په خبره د هند ریئل لاینز انډستریز چې د نړۍ په سطحه د تیلو د تصفیه لوی شرکت دی او د هند په ګجرات ایالت کې موقعیت لري، په جدي ډول د امریکا د اقتصادي سیستم تر اغیز لاندې راغلی او د امریکا د تازه بندیزونو څخه اندېښنه لري. لږ تر لږه 1.8 میلیونه بیرل تیل له ایران څخه هره ورځ هند، چین او نورو آسیایي پلورونکو هیوادونو ته صادرېږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازده یې راډیو نه اوري. سمو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د اف ام فصل اشاره 15 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. وخت 7:30 بجو شپې رضوان مراد په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. نیکلسن دا هم وایي چې طالبان په خپلو منځو کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه په تودو خبرو بوخت دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي الوتکو تېره شپه د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې په بمباریو کې 18 داعش وسلوال وژلي دي. د نیمروز مرستیال والی وایي د دې ولایت یو شمېر مقامات د انسانانو په قاچاق کې لاس لري او هڅه کیږي چې دا مقامات پیدا او ونیول شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګ یانګ کې دی او ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسي شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي او د اوکراین د شخړې او د دواړو ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. نو خبرونه ملاسادي راډیو نه اوریدل او وړاندې په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. خو اوس په موکړي څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان او بنگلاديشي لوپاړو دراتونکو شلوريزو سیالوي لپاره په هندستان کې تمرینات پیل کړي. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله د سه شنبه په ورځ هندستان ته ورسیده او د تیر ورځې رئیسي لوپاړي په تمریناتو بوخت دي. د دغه لوبډله روزونکو او لوپاړو هندستان ته لرسیدو وروسته په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته ویل چې لوبډله د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته چمتو ده او دوی هڅه به دا وي چې ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریو شلوريزو سیالیو لړۍ دراتونکو یک شنبه په ورځ د افغانستان په قربتوب د هندستان دهرادون ښار کې پیلېږي. د دغه سریز دویمه لوبه د سه شنبه او درېمه یې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2019 کال د اتلولۍ جام د غوروي سیالیو لپاره د 19 کلنو څخه د کم عمر افغان جنو د لوبو ګروپ معلوم شو. د اتلولۍ جام د غوروي سیالیو لپاره په شپږو ګروپونو کې ټولې 22 لوبډلې لوبېږي. د 19 کلنو افغان جنو د فوټبال لوبډله په ای ګروپ کې له استرالیا، هانګ کانګ، لبنان او مغولستان سره سیالي لري. د لوبډلو دا ګروپ بندي 13 ورځې اعلان شو. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغو سیالیو رسمي مهالویش به هم ډیر ژر اعلان شي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی پاسی اولمپیکي سیالیو کې د لوبغاړو د پیاوړي ګډون په خاطر په ټولو فدراسیونونو غږ وکړ چې دغو سیالیو ته لازم چمتووالی ونیسي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیسانو له نوي تشکیل وروسته 13 ورځې لومړنۍ غونډه وکړه او ټینګار په دې وشو چې د لوبغاړو د پیاوړتیا لپاره لازم کارونه ترسره شي. د کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی وایي د لوبغاړو د لاخه چمتو لپاره به د اړتیا په صورت کې د ځینو فدراسیونونو لوبغاړو ته له هېواده بهر تمرینات او سیالۍ برابرې شي. ټاکل شوی چې د انډونیزیا په آسیا اولمپیک سیالیو کې چې درې میاشتې وروسته ترسره کیږي 100 افغان لوبغاړي ګډون وکړي.
اوس هم مخکې له دې نه چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام د ماشومانو د حقونو پروګرام او همدارنګه کور کلی خپور شي د خپرونې وروستی رپورټ اخلو. په سعودي عربستان کې روبوټ ته عربي ژبه ورښودل شوې او څېړونکي وایي چې ممکن دا روبوټ په راتلونکي کې د پوهنتون استادي وکړي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حیاك الله.
دا کوم عرب نه دی بلکې روبوټ دی چې په عربي ژبه شخی شي. د سعودي عربستان څېړونکي وایي چې ممکن روبوټونه د پوهنتون د استادانو ځای ونیسي. د سعودي عربستان په یوه پوهنتون کې یوه څېړونکي روبوټ ته عربي ژبه ور زده کړې ده. دا څېړونکی فیصل ال سرحد باور لري چې کېدای شي دا روبوټ په راتلونکي کې د پوهنتون د استاد په توګه تدریس وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې فیصل ال سرحد وایي
دا نموذج اولي اللي مشروع بحثي.
دا روبوټ سعودي عربستان د الکترونیک پوهنتون په مرسته زما د څېړنو په نتیجه کې د دې جوګه شو چې په عربي خبري وکړي شي. دا په نړۍ کې لومړنی روبوټ دی چې په عربي ژبه په تیر بیا په سیمه ایزه لهجه پوهیږي او پرې غږېدای شي.
وخصوصا اللهجه العاميه.
السر هدوي چې هڅه کوي د روبوت بدن یا باډي ته انکشاف ورکړي، څو خپل غړي وخوځول شي، په خپل د حرکت ورکولو پریکړه وکړي او شاوخوا وپیژني. دغه روبوت ته به نږدې 100,000 مکالمې، محاورې او عبارتونه ور وښودل شي. فیصل السرحد وایي چې دغه روبوت ته به د مشتریانو د هرکلی او خدماتو هنر او همداراز تدریس کول ور وښودل شي. شاید دا روبوت د ډیرو محصلانو توجه جلب کړي او ورڅخه لا ښه زده کړه وکړی شي. تیر کال په سعودي عربستان کې یو شمېر ښځو په دې انتقاد وکړ چې په سعودي عربستان کې هغه روبوت چې جاپان ورکړی دی، د دوی په شان له کوره د وتلو په مهال نه محرم ته اړتیا لري او نه د حجاب اغوستلو ته.
الرحمن الرحیم دروژه د مبارک میاشتې اړوند پیغمبر علیه السلام خپل امت ته یو زیری او هدایت دا ورکی چې دا یو داسې میاشت چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتیش. داسې فرمایي وشهر یزاد فی رزق المؤمن، دا یو داسې میاشت چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتیش. بیا پیغمبر علیه السلام د خپل امت د تشویق او تهذیب په مخه داسې فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، یو څوک په دې میاشت کې یو روژاتی ته فقط د روژه مات غوندې یو شی ورکړي نو د ده ګناهونه به معاف سي او دا به د ده د دوزخ څخه د ازادېدو یو وسیله وګرځې شي او دته به الله جل شانه دومره مزدوري ورکی لکه د هغه روژاتی مزدوري چې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ته صحابه فرمایي و یا رسول الله موږ خو ټول شتمن نه یو چې روژاتانو ته روژه ماتونه ورکو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په جواب کې چې دا ثواب د هغه چا نه دی چې خامخا به پر روژه مات ورکی، بلکې دا روژه مات ته هغه چا دی من فطر صائما على تمره او شربه ماء او مذقه لبن، دا د هر هغه چا دی چې فقط یو خرما روژه تی تورکی، فقط یو څاسکی اوبه ورکی او یو غړپ شیدې ورکی چې هغه روژه ور باندې ماته کی. یعنی دا چې په دې میاشت کې هر انسان مکلف دی، هغه که ډیر شتمن وي، که متوسط شتمن وي، که ادنا او که بیخي نادار وي، ټول په دې مکلف دي چې د خپل منځ په خپل منځ کې یو د بل لاسنیوي سره وکړي، په کورنۍ او په ټولنو قریبانو دوستانو کې هر چیرې چې څوک غریب وي یو روژه مات غوندې ورکړي، یوه جوړه کالي ورکړي، د سختې ګرمۍ په وخت کې د ګرمۍ د دفاع وسیله ورکړي او همدا ډول د یخو اوبو جوړولو لپاره که ساده یخۍ د چا په وسفرایي، ډوډۍ یې په وسفرایي، پیسې یې په وسفرایي. حاصل دا چې په دې میاشت کې ستر پیغام دا دی چې انسانانو مسلمانانو تاسو یو د بل لاسونه سره ورکړي، محبت سره وکړي، همکاري سره وکړي. هسې نه چې یو ډېر شتمن وي نعمتونه خلاصوای نسي او بل کمزوري وي، نو دا میاشت د یو بل سره د لاس ورکولو همکاری کولو میاشت او د دې څخه ګټه اخیستل پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، هغه شوراګانې چې په خوانځیو کې د پوهنې د وزارت او یونیسف لخوا جوړیږي کومې ګټې لري؟ دوی د زده کوونکو ستونزو ته څومره رسیږي؟ لمون سره میلمنه د نصف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې برخه کارکونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې د دوه شوراګانو د هدف او څرنګوالي په اړه ورنه پوښتو.
د ښوونځیو شورا هدمي ته چې هر یو مکتب یا هر ښوونځی یو شورا ولري. دا شورا 15 نفری وي. د شورا رئیس باید د مکتب سرمعلم یا مدیر باید د رئیس وي. مهم غړي د شورا مالک د کلی باید د غړیتوب ولري او مولا امامان په دې شوراګانو کې یو مهم ونډه لري او دوی همیشه په دې شورا کې باید یو مولا امام ووسی. او د دې نه علاوه موږ په دې شورا کې والدین او خپل شاګردان چې د لوی صنفونو نه وي هغه په د دې شورا مهم غړي دي. مهمه وظیفه د دې شورا کوم وګورو دوه قسمه د دې شورا وظیفه لري. یو وظیفه داخل د مکتب کې ده خونځي کې نه مسولیت لري او یو مهمه وظیفه بیرون د مکتب نه ده. داخل د مکتب کې چې کوم دوی مسولیت ده هغه مسولیت ده چې دوی همیشه درځي وو کی چې مشاګردان مکتب ته په وخت راځي او همیشه حاضر دي یا غیر حاضر دي. وګوري د شورا چې باید معلمین شه حاضر وی او سنفون تزی درس ورکوي او د دین علاوه چاپریال مکتب کې په خونځي کې دی هغه مسون دی یا پاک دی یا کومک کوي شاګردان ته چې دوی ال تخپل زده کړو کې یعنی وبشته د سکنو وبشته الته نور مشکلات کوم دي دغه مشکلات باید وګوري. خلکو سره یا ول سره باید کار وکي چې دوی په دې باندې قانې کې چې خپل اولادونه مکتبونه واستوي خصوصا خپل لونې یا خپل انجونې. څنګه چې موږ تاسو خبرو چې په افغانستان کې تقریبا 80% انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا شوراګانی چې په ځینې کې کار کوي د خصم له دوی خپل کار پر مخ بیایي وای تاسو ارزونه هم کړی څومره د دوی کار مفید ده.
دا د خونځي شوراګانی د وزارت معرف لخوا جوړ شوې دي او د دې مهم چې کوم ریاست په وزارت معرف کې هغه ریاست د شوراګانو ریاست په نوم یادېږي. دوی خپل درې قسمه شوراګان لري په د څلور د ولایتونو کې. اول هغه قسم شوراګان دي چې هغه فعال دي او ته دوی فعال شوراګان وي. دویم هغه قسم شوراګان دي چې نن ډیر زیات فعال دی او نه دومره زیات کم فعال دی. دریم قسم بیخی یعنی فعال نه دی شوراش ته دی خو په نوم دی فعال نه دی. نو دا غی ارزیابی د شوراګان ریاست په کابل کې دا وظیفه لري او دوی همیشه دا ارزیابی کوي او د یونیسف هم دوی سره په دې ارزیابی کې کومک ور سره کوي.
دغه شوراګان او کسان چې کله خوانځي ته ځي دوی په خپل حالت په خوانځي کې وضعیت سره رقم ویني یعنی حالت د دوی ضرورت څومره اساسي کی
مشکلات په مکتبونو کې زیات یو څنګه چې ز تجربه لرم د شوراګان سره څومره چې ما کار کړی او خپل د شورا غړي مليدلی دی او سره کتره مې کړې په ولایتونو کې دوی په نظر باندې مختلف مشکلات دي. خپل په مکتب کې غیر حاضر ماشومان لري خصوصا انجونې کله چې دوی سنونه یا خپل عمرونه د زیات شي نو دوی اکثره غیر حاضر شي او داسې وخت ورسیږي چې دوی مکتب تبيخي ناراضي. او د دې نه علاوه نور ستونزې چې کومه مهمه ستونزې هم دغه دي د موهي چې کومه مکتب کې ده دومره کومک نه کوي ماشومان سره چې دوی زده کړو کې نو مشکلات مختلف دي. خپل په داخل مکتب کې مشکلاتي او په جامعې کې کله چې دوه جامعات ازي همدغه شورا چې کله د موږ تاسې خلکو سره ول سره ګوري خو یې همیشه یعنی همدغه شورا نه سوال کیږي چې زه خپل لور یا خپل اولاد می خصن جونې می ول مکتب ته واستوم. کله چې موږ مشکلات خپل په کلتوري مشکلات لرو د دین له اعلانات لرو مشکلات نور لرو او د امنیت مشکلات دي دا داسې مشکلات دي چې شورا داسې کوم خاص کومک نشي ور سره کول لیکن دا مشکلات سره د مخامخ دي او د مشکلات د خپل د ولسنه یا خلکو نه ووري.
معمولا دا شوراګان چې ورځي دا کوم خوانځي ته ورځي ابتدایي ته د لیسې دورې ته کوم یو ته ډیر ورځي
چون وړو ماشومان مشکلات دی خو مختلف وي لیکن اصل دوی زیات کوشش کوي چې لوی سنفونه چې ته چې ماشومان ځوانان شي او لویږي الته مشکلات زیاتیږي مختلف مشکلات وي نو دوی الته خپل رول خلو به ولا شي ولته دوی وظیفه ډیره مهمه ده او دوی همیشه کوشش کوي چې شاګردان خصوصا لوی سنفونه کې چې وي هغه سره مشوره وکړي او هغه سره کار وکړي مختلف مشکلات باندې وسره وګيږي په مکتب کې او د مکتب نه بیرون.
له دغو کسانو سره په ښوونځیو کې دیننه بیا څومره همکاري کیږي آیا هغه د ښوونځي مدیر د دوی له کاره خوښي؟
خپله د شورا غړي چې دي خصوصا هغه شوراګانو کې چې شوراګان فعال نه دي هلته شورا غړي چې دي دومره مسلسل د جلسو ته نه راځي او دومره خاص خپل مسولیت نه احساسوي. دا خبرې مونږ شورا په باره کې اوریدل دي شوراګان چې غیر فعال دي یا شوراګان چې دومره زیات فعال نه دي.
وزارت وایي چې تاسو ولې دغو شوراګانو ته مخه وکړه سره له دې چې په ښوونځي کې کتابونه سته نوري اسانتیاوي سته درسي مواد سته چې په غو کې هم د نصف لخوانه همکاري ده
شورا یعنی ولی پلا وزارت معرف او یونیسف اصلی دنده یا اصلی مسئولیت هم داده چه مکتبونه جور کی خونزی جور کی د دین علاوه باید معلمین استخدام کی وزارت معرف سره خپل یونیسف باید کومک وکړي چې د معلمین په استخدام کې د ماشونو کې هم داسې کتابونه کارتیاسیا ورکول بایکونه د یونیسف طرف نه ورته نور کولی شوی دی ماشومان ته. خوب بیا مونږ دا ګورو چې دا کچا دی ماشومان چې د مکتب نه پاتې دي خصوصا انجونه دا خپل ځی ولاړه ده یعنی کمیږي نه د فیصدی یعنی جنکیان تعداد په مکتبونو کې زیاتیږي نه. دلته دا یو بررسی وشو یا یو نتیجه وخستل شو چې په دې نتیجه باندې یونیسف ورسېدو چې دلته د جامع رول ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې کله ته مکتب جوړ کې هلته معلمین هم راشي لیکن والدین ونه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي نو بیا مشکلات وي. بیا هم سل فیصده موږ نه شو کولی چې ټول ماشومان د یوه کلي کې ټول ماشومان مکتب ته ځي نو ځکه چون شورا خپله د ولس نماینده ده نو ځکه یونیسف کوشش کوي چې همدا شوراګانو په توسط باندې د شوراګانو په ذریعه مونږ ولسته د لسرسي ولرو چې ولست سره مونږ وغږیږو او د ولست په دې باندې قانع وکړو چې دوی خپل انجونې مکتبونو ته پرېږدي او خپل تحصیل یا خپل زده کړه سرته ورسوي. دوه نفره یا درې نفره والدین هم په دې شورا کې دي یعنی خپل نمایندګي کوي د والدینو. نو کله چې مونږ شورا سره خبرې کوي د دې دا معنی ده چې مونږ هغه ولست سره یا ولست چې کوم خپل نمایندې تکړه دي په دې شورا کې هغوی سره کار کوو سره خبره کوو د هغوی مشکلات واورو پیغام هغوی ته ورسوو او بیا دوی ته داغه ورکوو چې تاسو باید کله چې بیرته د مختلف ټریننګونه چې یونیسف یا مختلف برنامه چې یونیسف د شورا لپاره لري کله چې بیرته دوی لاړ شي همدغه پیغامونه همدغه میسیجونه دوباره بیا جامعه یا خپل خلکو ته ورسوي. نو په دې طریق باندې مونږ د شورا په توسط جامعه سره د یاد خپل ولسی خلکو سره کار کوو او دوی په تحرک باندې راولو چې خپل انجونې په مکتب کې شامل کړي.
یعنی د تاسو د شوراګانو ډیر فوکس په دې د انجونې باید زده کړه وکړي.
بالکل یونیسف اوس د ساکالې یو سروې کړی دی په نوم د مکتب نه پاتې شوي ماشومانو په باندې یو مطالعه کړی دی او هغې مطالعه یا مغه ریسرچ چې شوی دی دا معلومه شوې ده چې زنا ولایتونو کې 2% انجونې هم چې دي مکتب نه بیرون پاتې دي چې باید مونږ ټول تاسې دې په باره کې فکر وکړو.
قدرمنو دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د یونیسف په دفتر کې د جمیله اقبال خبرې په خوانځیو کې د غوښورګارو پکې واوریدي چې د ماشومانو ستونزې لوي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډم کاری جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
ساتي رادیو تر نوریدن کو سلام پروژه کې د خوراکي توکو بای والی وړ شي وی
علت هم دا دلار د چې بلان شوی دا د همدې خاطر قیمتونه بلان شوی دي
مونږه د منډای نه قیمت تخلو د قیمت خرڅو
لوړ به په کورنۍ او څاغې زلري
میوانو سخصتلای ترکاری نو سخصتلای او سندا شنجه او سخصې دوانی دي نو سخصې چې نو سخصتلای او چا ګولان مړی دي کله په چی پوری کله وروره
او کوم اقدامات ته باید کنټرول لپاره شوی دي
کمیته شته هم په کابل کې شته هم په ولایت کې نو ده 15 ډیر ولایتونو کې هم دا اوس هغه کمیته کارونه پایل ده. هغه کمیته د بازار نه نظارت هر څوک چې بلا دلیل نه غواړي چې دا د توکو قیمتونه لوړ کړي هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي.
عزت مننه اوریدونکو د روژې پر رسیدو سره د هیواد په ګڼو ښارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې ګڼې کورنۍ له ستونزو سره مخ کړې. نننۍ کورکلي خبرونه چې ما مریم توخی جوړه کړې همدې موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. روژه د خیر او برکت میاشته د روژې میاشت مسلمانانو لپاره د حق تعالی ډیر لوی انعام دی. په نور اسلامي هیوادونو کې چې کله د روژې میاشت راځي له انسان څخه نیولې په هر څه کې مثبت بدلون راځي. خو له بده مرغه په افغانستان کې بیا د روژې پر راتګ سره په ځانګړي ډول د خوراکي توکو قیمتونه لوړیږي. ځکه تقاضا ډیریږي. نه یوازې هغه توکي چې له خارج څخه راواردېږي، بلکې د داخلي تولید شویو توکو بیې هم لوړېږي، چې اکثره کورنیو ته یې ستونزې جوړې کړي دي. شمس الدین چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تجیر دی، د نوموړي له څېرې څخه له ورایه دا ښکارېده چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نو د خبرو پر مهال یې سترګې له اوښکو ډکې وي او زیاته کړه چې په کور کې ناروغان هم لري او لوړو بیې ورته اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي.
کور کې شپږ نفره لرم، درې زره کرایه ورکوم، بس کېږي نه ولا یو څوک دې یو گزاره بکونو کیندو بس کېږي خو نه قیمتي د روز مبارک خو د قیمتي د تجارانی قیمته کوي نو ولا ورجم قیمته شوی دي. میوه نه سخستلای، ترکاری نه سخستلای، او سلدا شنجه هم نه سخستلای، دوانی دې نه سخستلای، هیڅ نه سخستلای، وڅه ګولا مړی دې کله پچی پوری کله وروره نه سخستلای، تا بندې بامیا ده شنه سخستلای. مو بازار کې نه موږ شدا سپدارش خوله لګولې وای خو هغه نه نه رسیدو او په 15
بلخوا 50 کلن احمد گل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی چې د دولت مامور دی او 8000 معاش لري، وای یوازینی کس یم په کورنۍ کې چې کار کوم. د کورنۍ ټول مصارف هم زما په غاړه دي، یو خوا روژه بلخوا قیمتي، نور له ژوند څخه په تنګ شوی یم، حیران یم چې څه وکړم.
په یواز د دې چې ارزانی رسی دلته قیمتي راغلی ده، کسب په خپل سر ده چې څومره غوښه یې خرڅوي، نن به په خپل سر ده چې څومره ډوډۍ پخې، وزن معلوم نه ده چې څومره پخې خپل سر ده، تیل قیمته سوي دي، اوړه قیمته سوي دي، نو ټول باندې داسې قیمتي راغلی ده، سبزیجات قیمته سوي دي، هر شی قیمته سوي دي. خورجن په موږ باندې خو زیاته کړې ده، په یواز د دې چې موږ پخوا به بس یو سبزي مبزي غوښه چې راوړله اوس په میاشت کې غوښه نه شو اخیستلی، ولې چې قیمتي ده، او نور سبزي هم داسې بس دی شو موږ به یو سم پیشنمای کو. اوس د ملایګان قیمته سوي دي، مستو کې فرق راغلی ده، همداسې په نورو سبزیجاتو کې فرق راغلی ده، بامیا ګوره قیمته سوي دي. اوس هغه هیڅوک نهشي، غریب خلک خو بېخي نهشي، په دې معاش باندې څوک واخلي؟ چې 8000 روپۍ معاش وي، نو 8000 روپۍ تقریبا په کور کې خلک 20 نفر 20 نفر کور کې فامیل وي، و دغه 8000 روپۍ ته کوم ځای کې؟ کوم خلک چې سرمایداران دي د غریب له حال خبر نه دي. روزماتي کې خو ډېر راغلي دي، پخوا به بس دسترخوان په مسجد کې اوارس، هر چا به ښه ښه خواړه راوړل، کې به خودل یو لس منټه به ورته وخت ونیو، ټول به ښه ډوډۍ مړی وخوړل، بیا پس لغه جمع اوسوا. اوس بېچارهګان جب کې خورما راوړي، په کاپ کې راوړي، دوه درې خورماګانې وړي، هغه سره وخوري، جمع وکړي، نور سړي کور ته، ولې چې دا سیالي نه شي کولای، کور مسجد ته چی نه شي راوړلی، چې اقتصاد ضعیف وي، کور کې چی نه وي، مسجد ته چی راوړي؟ له شرم نه هم نه شي راوړلی.
همدارنګ حاجی فیروز الدین د چاراسیا پولیسوالۍ اوسیدونکي هم له لوړو قیمتونو شکایت کوي او ټوله پړه د دولت پر مشرانو اچوي او وایي
یو خوراکي توکو قیمتونه مخکې چې په 10 روپۍ شوي اوس په 50 روپۍ ده. غریب سړی خو بیخي خوړی نه شي، او سرمایدار چې دي لنکوزرو والا چې دي هغه د پسو غوښې خوري، او غریبانو ته چای ټکل هم نه ورسیږي. دا د موږ ټول د مشرانو له لاسه. ترکاري خو بیخي په سلو کې 1 روپۍ نهشته، سره بعضې خلک دغه وس نه لري چې وادې دي چې د اوبو ککۍ پیدا کړي، په هغه کې اوبو اچوي، او سرمایدار چې دی هغه وادي د پسو غوښې هم خوري، چرګان هم خوري، هر شی که د پارلمان وکیل هغه جب شي خپل ځان پاس اسمان ته وخیږي، وایي زه زمری یم، او دی ګیدړ و اطراف ته وتی نه شي. قیمتي خو یو په لسه ده، قیمتي خو داسې قیمتي ده چې ډېره جګه زیاته قیمتي ده، خو بیا هم له بازار هغه اطراف کې قیمتي ارزانه ده، چې دلته په بازار کې په 4.5 د پسو غوښه ده، په هلته په 3.5 روپۍ باندې.
ګرانو دوستانو، موږ د کابل ښار د مکریانو سیمې مارکیټ راغلی یو. دلته له څو تنه پلورونکو پوښتو چې ولې قیمتونه لوړ شوي دي.
نوم مې نظیف الله ده، د مارکیټ اوسیدونکی هم دلته یو دوکاندار یو. ولا په دوکان کې هم دغه خوراکي شیان ده چې خرڅوي، ولا قیمتو کې ډېر تفاوت راغلی ده. علت یې همدا ډالر ده چې بلند شوی ده، د همدې له خاطر قیمتونه هم بلند شوی دي. ټول چې ډالر بلند شوی ده، ټول شیان موږ په ډالر اخلو، بیا ترشي هر شی جوړوي وطن کې، همدا ټول په ډالر اخلي بیا جوړوي، اصلي عمل یې ډالر ده. تغیرات خو یو 50% راغلی ده سابق نه. غریب خلک چې راځي بیا وایي چې قیمته ده، بیا نه اخلي ځي، نور خلک اخلي.
زه سپد الله احمد کړن ولایت دلته کراچوانی مندل میدانوي، او خپل خرما خرڅوم. تاسو کړئ مثلا 50 روپیه ارزانه، او وسوسه خرما ته مونږ دلته 10 روپیه دا غنه، مثلا مخکې 50 او 50 روپیه باندې دا کنه. دسه چې مارکیټ نه مونږه مته راوړو، مونږ ته مخه مته راکې، او خرما دلته خرڅول دخل غراسي ګاکان راشي مشتریان راځي، وځي دا خو څنګه مثلا ګرانه شوی دا جنجال کوي دا کوي. موږ جبره چې څو کو بس قیمت اخلو قیمت خرڅو وګانی مخکته شوی دا ډالر ډیګ شوی دی او بس دا ون نه لدم دا غیدې سګرام خراب شوی دی مثلا مخ یو شه جمعه پښپته باندې خسغانن پاتیا رپی باندې یو کله خرمه ماته پښپته ما میدل ما پاتیا خرڅو راغنم پاتیا زخپل اخره بس لبه باندې خرڅو یو شه لس رپی باندې یو شلګون نیو نیو رپی باندې
روزہ کم دا شمن گل تمنڈی نہ قیمت تخلو تے قیمت خرچو دیتن چن جارا والے نہ تے قیمت راچ دیا قیمت وس نہ لری وے اخلی امنگ نہ زانہ کم تے جسو کارزان نہ لک منگ بے بازار نہ ور کم کے قیمت تخلو منگ بیتا ما غرات کے خرچو قیمت برے تے پتہ جارا تے واچو چزے کا جگہ قیمت پ منگ خرچ کی ہم خو نشی کولے تاوان پ کیو کو بیتا پ تاوان خرچ کو منگ بم اس گٹو منگ بم پ کے بیتا قیمت خرچو پنجر پ کے منگ گٹو تے موٹر کرایا شی دغشی.
دوش پیته کاران گلزار د مکریان او سیدون کې وای کله چې سودا اخلي نو هغه کسانی په نظر کې راځي چې وسنه لري او خپل هم ورسره مرسته نشي کولای. نو موړی وای دا خار به پختنی خار دی او هغه زیاتوي
مصرف زیاد شي حساب قیمتی زیاد ده او هر شی لکه پسلو کې 10 روپے 15 روپے خامخا قیمت شوی دی
وزارت مربوط گنلا په همدې اړه مو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خوقندی سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته را اړو.
په بل کې دا پوښتنه کوم چې ولې په هر کال پروژه مبارکه میاشت کې قیمتونه لوړېږي؟
ډېره مننه. خو هر کال خو نه پوهیم سش کال دوه مسلې دي چې هغه لږ زره د قیمتونه جګ شوی دی په روژه میاشت کې. لومړی چې دا چې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی خصوصا د ډالر په مقابل کې، د دې لپاره چې موږ د ډالر نه راکړه ورکړه کوو چې بهرنی شیان راوړو. دوهم مسله دا ده چې عرضه او تقاضا ده، داسې چې په اختر کې، په روژه کې، په ژمي کې دا فقط عبوري ده، فقط ډیر وخت دوام وکړي، یو هفته دغه نه بعد هغه نرخونه بیا ټیټیږي او اولی حالت کې راځي.
کوم مواد، کوم تولیدات چې موږ خپل په افغانستان کې لرو دا قیمتونه ول وړيږي؟
خو هدف دا ده خورج عرضه او تقاضا ده. یو اقتصادی نظام مزایا د عرضه و تقاضا پس است. تاسو وینئ چې بعض وخت تاسو کې چې عرضه په بازار کې ډیریږي، مثلا گاز او تیل، عرضه ډیریږي او تقاضا نشته. د همدې کبله چې په روژه میاشت کې یا په ژمی کې یا په اختر کې بعض ټوک چې قیمتیږي، عرضه عادی حالت کې ده ولی چې تولید عادی حالت کې ده او تقاضا ډیریږي. د همدې کبله په بعض مهم ورځو کې لږ زره د نرخونه جګیږي او پس یا هفته نه عادی حالت ترشه. همدې کبله بیا تقاضا ډیریږي او خود به خود نرخونه په سر کې تاثیرات کوي، هغه لږ زره جګی.
خو قنی سه په دې لړ کې البته داسې کوم هيئت سره چې ورشي دغه کنټرول کې دغه بیا او دغه مشکل ته د حل لارې پیدا کړي.
بله شکه مون پس لدینه چې دوه کال کیږي چې د مستهلکین قانون تصویب شو، حق لري چې یو کمیټه جوړ کړي. شغه کمیټه شته هم په کابل کې، شته هم په ولایتونو، 15 ډیر ولایتونو کې هم دا اوس هغه کمیټه کارونه پیل ده. هغه کمیټه د بازار نه نظارت، هر څوک چې بله دلیل نه غواړي چې د توکو قیمتونه لوړ کړي، هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي.
تر څو پر داسې شوی چې تاسو څوک محاکمه کړي په دې برخه کې، البته معرفي کړي مې تاسو خپل خو محاکمه کوي نه.
داسې خبره ده چې هغه څو پروسې لري. مثلا لومړی د خوی یو هفته مغازه او دوکان ترل، دوم بیا دو هفته لپاره، دریم بیا دوی دوسی جوړیږي او رالیګل کیږي شته.
ورسته پوښتنه و داسې مطرح کوچه د هلال چاري سری.
مطمئن یم چې زمونږ په ملک داسې کسان شته اوس چې ممکن سلوی 50% هغه ډوډۍ نه لري چې خپل روزمات یو. فقط مونږ ټول مسلمانان یو. عذر می تولم ټول هر سوال کې تاجرونه کې دی لپاره چې د اسلام یو اصل عدل و انصاف ده باید عدل و انصاف پا پام که ولی پا دی میاشت که دوام خبر داده چه زمون کمیته کار را روان ده هر صبح چه مسئول کی گی پیاد دینه باس ممتنوه چه نزد خبر نوامه او بلا پیام طول خلق افتاده داده چه یه وار پا بازارون که مزای دل پاره چه مونگا تاسی مستقیم و غیر مستقیم دیده قیمتال سبب گرزده لگ
دیر زیاد منه نکو قدر من آوریدون کو دعوید دیوانه ده کورکلیخ پرونه تر بیا خیچاری
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی